السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي وخت راک بجې شوې زې اکرام الله اکرام او پروانه نیم ساته پښتو خبري مجله کې هر کله کوم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي د طالبانو د مشر ملا هبت الله په اختریز پیغام کې ځینی برخه د خوشبيني وړ بللې دي. د افغانستان د کډوالو بیا راستنیدونکو چارو وزارت پلاوی په اسلام آباد کې د کډوالو پاړه یوې څلور اړخیزه غونډه کې ګډون کوي. دا یو شمیر نور مهم کورنیو نړیوال مسایل مو په دې نیم ساته خبري مجله کې راټول کړي. خو پایل خبرونو کوو. سلام محمد صالح د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
په میمیاش کې په افغانستان کې د ملکیانو مرګ شوپله زیاته وه. په کابل کې د نن ورځې د چاودنو د تلفاتو شمیر زیات شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې تیار دی له مخکنی شرط پرته له ایران سره خبرې وکړي. د ملکانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي په مې میاشت کې د اپریل په نسبت د ملکانو مرګ ژوبله دوه برابره زیاته وه. د دې ډلې مشر عزیز احمد اصل نن ازادي راډیو ته د تېرې میلادي میاشتې د ارقامو په اړه وویل.
تیر می میاشت کې چې د روژې مبارک میاشت هم پکې شامل ده شاوخوا 590 کسان شهیدان شوي او ټپیان شوي دي چې په دې کې 190 کسان شهیدان شوي دي او 340 نه زیاتم ټپیان دي.
د ملکانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي ملکانو ته زیاته مرګ ژوبله په کابل، ننګرهار، هرات، غزنی او هلمند ولایتونو کې اوښتې ده. افغان چارواکي وایي چې په کابل کې نن درې چاودنې سوي دي. یوه چاودنه د مقناطیسي بم وه چې د ښوونې او روزنې پوهنتون د محصلانو په بس موټر پورې نښلول سوی و. په دغو چاودنو کې د وروستیو معلوماتو له مخې لږ تر لږه 2 تنه وژل سوي او 24 نور ټپیان سوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ویلي په ټپیانو کې 15 تنه د امنیتي ځواکونو غړي دي. بلخوا د روغتیا وزارت ویان وحید مایار په ټویټر کې لیکلي چې په 24 ټپیانو کې 4 تنه ښځې هم شامل دي. ولسمشر غنی دغه چاودنې غندلې دي. په کندهار کې پولیسو د وسلوولو دی وی او کسیز ډلې د نیولو خبر ورکړ. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزی نن ویل چې دغه وسلوول په یو اونۍ کې په کندهار شهر او ولسوالیو کې نیول سوی.
دا و کسیز ډله په شهر او ولسوالیو کې نیول سوی دی. د تورستان چې انګی طالبانو پکښې دی او چې غلچکی بریدګرانو پکښې دی.
بارکزای وایي چې نیول سو کسانو پر خپلو جرمونو اعتراف کړی دی. بل خو په بامیان کې چارواکو د لس کړي ماینونو د نیولو خبر ورکړی دی. د بامیان امنیه قومندان مال پاسوال محمد صادق مرادی ویلي دغه ماینونه د بامیان او بغلان ترمنځ سیمه کې نیول سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې تیار دی له مخکنی شرط پرته له ایران سره خبرې وکړي خو د تهران پر ضد به خپلو فشارونو ته دوام ورکړي. مایک پامپیو دغه څرګندونې د سویس د جنوب په بیلین زون ښار کې له خپل سویسی سیال سره تر کتنې وروسته وکړې. سویس په ایران کې د امریکا د منافعو استازیتوب کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له خپل سویسی سیال اګنازیو کاسیس سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل موږ تیار یو له مخکنی شرط پرته له ایرانیانو سره خبرې وکړو خو د ایله ایران اسلامي جمهوریت د ناوړه فعالیتونو د مخنیوي لپاره به د امریکا هڅې دوام لري. د ایران ولسمشر حسن روحاني پرون ویل امکان لري ایران له امریکا سره خبرې وکړي په دې شرط چې واشنگتن درناوی وشي نه دا چې د مذاکرو فرمان صادر کړي. د واشنگتن او تهران ترمنځ اړیکې وروسته له هغې ترینګل سوي چې امریکا تیر کال له اټومي موافقې څخه ووتله او پر ایران یې بیا بندیزونه ولګول. په دې وروستیو کې امریکا په منځني ختیځ کې خپل حضور د هغه څه په وړاندې چې واشنگتن د ایران لخوا احتمالي تهدیدات بللي زیات کړي دي. د عراق د پلازمینې بغداد یوې محکمې دوه فرانسوي وګړي د داعش افراطي ډلې د غړیتوب په تور د مرګ په سزا محکوم کړل. دا خبره نن د عراق څارنوالانو کړې ده. له دې سره په تیرو دوو اونیو کې د هغو فرانسوي وګړو شمیر 9 ته ورسېد چې په عراق کې په مرګ محکومیږي. دغه محکوم سوي کسان د فرانسې د هغو 12 وګړو په ډله کې شامل و چې په ګاونډي هیواد سوریه کې د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو لخوا نیول سوي وو. نیول سوي کسان په جنوري میاشت کې عراق ته وسپارل شول. فرانسې ویلي په عراق کې به د دغو نیول سوو فرانسوي وګړو د اعدام د مخنیوي لپاره هره ممکنه هڅه وکړي. او د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن بنګله دېش جنوبي افریقا ته د 301 منډو هدف وټاکه. د لوبې ټاس جنوبي افریقا وګټه او د فیلډینګ کولو پریکړه وکړه. د بنګله دېش لوبډلې تمې خلاف ډېره ښه لوبه وکړه چې په ټولو 500 اوورونو کې یوازې شپږ لوبغاړي وسوځېدل او 310 منډې وکړې. دا د 500 اوره مسابقو په نړیوال جام کې د بنګله دېش تر ټولو زیاتې نمرې دي. سبا انګلستان د پاکستان په وړاندې د مسابقې ډګر توازی. په پرونی لوب کې بیا استرالیا افغانستان ته په 2 وکټو او نیوزیلند سریلانکا ته په 10 وکټو ماتې ورکړه.
زمونږ غږ آزادي راډیو نه اوري. درنو دوستانو، کورنۍ او بهرنۍ خبرونه سالم محمد صالح وړاندې کړل. دا او نور موضوعات زموږ پر ویب سایټ هم تعقیبولی شي، پته مو ده آزادي راډیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو د مشر ملا هبت الله په اختریس پیغام کې ځینې برخې د خوشبینۍ وړ بللې دي. خو د حکومت اجرایي ریاست وایي د ملا هبت الله په پیغام کې په جګړې ټینګار ثابتوي چې دغه ډله سوله نه غواړي.
متاسفانه چې بیا هم طالبانو د افغانستان د خلکو غوښتنه رد کړه او په جګړې ټینګار وکړ.
د اجرایي ریاست مرستیال ویان فریدون خوزنو د افغانستان د کډوالو او بیا راستنیدونکو چارو وزارت پلاوی په اسلام آباد کې د کډوالو پاړه په یوې څلور اړخیزه غونډه کې ګډون کوي. دا به هم باورې چې د کندوز سیمه ییز چارواکي د کوچني اختر در رسیدو په خاطر د جدي امنیتي تدابیرو د نیولو خبر ورکوي. په روانه خبرونه کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبغاړي حشمت الله شهیدی د ژوند پاړه هم اعلان معلومات درکو. همدارس به د کرکټ د نړیوال جام په لوبو کې د بنگلاديش او سویلي افریقا ترمنځ د لوبي وروسته اپډیټ در کړو. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د چین دفاع وزیر د هیواد په پلازمینه کې د ډیموکراسۍ پر پلوي اعتراض کوونکو د ځپونکو اقداماتو دفاع وکړه. او دا هم د خبرونه لومړی مطلب. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو د مشر ملا هبت الله اختریز پیغام ځینې برخې د خوشبینۍ وړ بللې دي. د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده تیر ورځ د کوچني اختر په مناسبت په خپل پیغام کې د سولې د خبرو پر دوام ټینګار کړی، خو نوموړي دا هم ویلي چې د غډله خپل اهدافو ته تر رسیدو پورې جګړې ته دوام ورکړي. د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي د ملا هبت الله په پیغام کې په جګړې ټینګار ثابتوي دغه ډله سوله نه غواړي. په دې اړه نور جزئیات در رحمت الله افغان پر راپور کې.
د طالبانو د مشر اختریس پیغام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي او د افغان حکومت د اجرایي ریاست له بلابلو غبرګونونو سره مخصو. زلمی خلیلزاد تازه په ټویټ کې ویلي د دغه پیغام ځینې برخې د خوشبینۍ وړ، خو پکې د ځینو الفاظو کارول یې غیر ضروري بللی دي. د زلمی خلیلزاد په څو ټویټري پیغامونو کې راغلي د طالبانو د مشر د اختر په پیغام کې د افغانستان د سولې د پروسې یو څملاتړ، له نورو افغانانو سره دیالوګ ته لیوالتیا او په نی حیات کې داسې جوړجاړی چې واکويش ته پکې اړتیا وي کې خبرې دي. د طالبانو د ډلې مشر ملا هیبت الله خونزاده تیر ورځ د کم کی اختر په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي له امریکایانو سره د مذاکراتو ترڅنګ د بین الافغاني تفاهم په برخه کې هم پرمختګونه سوي دي، خو په پیغام کې وړاندې راغلي چې د غډله به خپل اهدافو ته تر رسیدو پورې جګړې ته دوام ورکړي. زلمی خلیلزاد د طالبانو د مشر لوري پر جنگ ټینګار ته په اشاره سره ویلي دي چې د دا ډول الفاظو کارول غیر ضروري دي، د سولې خبرې پیچلې کوي او د پرمختګ په لار کې خندونه جوړوي. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایي ریاست وای د ملا هبت الله په پیغام کې په جګړې ټینګار ثابتوي چې د غډله سوله نه غواړي. د دغه ریاست مرستیال بیان فریدون خزون ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه چې بیا هم طالبانو د افغانستان د خلکو غوښتنه رد کړه او په جګړې ټینګار وکړه. زموږ له دې د سولې پر وړاندې اصلي خنډ لا هم طالبان دي او طالبان نه غواړي چې سوله وکړي، ځکه له هر فرصت نه چې رامنځته شوی د سولې لپاره دوی استفاده نه ده کړې، دوی په جګړې ټینګار کړی دی. طبیعي ده چې د افغانستان خلک نور جګړه نه غواړي، خو طالبان لا هم په جګړې ټینګار کوي. متاسفانه چې دا د افغانستان د خلکو لپاره یو خبر نه دی.
بلخو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي په واشنگټن کې تر دو اونیو تم کېدو وروسته څو هیوادونو ته خپل سفر پیل کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل خبر پاڼه کې ویلي دي چې زلمی خلیلزاد به د پاکستان، بلجیم، جرمني، قطر او عربي متحدو اماراتو ته ولاړ سي، څو هلته د افغانستان د سولې لپاره د نړیوال ملاتړ د جلبولو او د سولې پروسې د ګړندي کولو لپاره هڅې وکړي. طالب وین ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي دي چې د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ به ووم پړاو خبرې له اختر وروسته پیل شي.
زمونږ غږ له آزادي راډیو نه اورئ. درنو دوستانو، وا موریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو د مشر ملا هبت الله د اختریس پیغام ځینې برخې د خوشبینۍ وړ بللې دي. د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده تېره ورځ د کوچني اختر په مناسبت په خپل پیغام کې د سولې د خبرو پر دوام ټینګار کړی، خو نوموړي دا هم ویلي چې دغه ډله به خپلو اهدافو ته تر رسیدو پورې جګړې ته دوام ورکړي. عام افغانان بیا د جګړې لښکېلو اړخونو غوښتنه کوي چې لږ تر لږه د کوچني اختر په درې ورځو کې دې ورباند وکړي.
نوم ولی خان دی. رونو زمونگا دا عام ولس دا پیغام دی چې د وسلوالو طالبانو او د حکومت د دوانو ورونو طرف هم دا دغه دی چې اوربندو کې او د اختر د دې خوشحالۍ او دا معزز ښایسته میاشت تېره شوه، د دې په دغه کې مطلب دا چې اوربندو شي او موږ سوله او امن زمونږ د ملت راشي، دا خوار او مظلوم ولس خوشحالي ومومي.
زه ملک نومېږم، د جلاباد ښار یو تن اوسېدونکی. صلح هر وخت ولس غواړي، خو ډېره زیاته په دې اختر کې په مسلمان کې خلک صلح غواړي، ځکه چې په امن کې خلک ژوندو کې اختر تېر کړي او ځینې نور د خوشحالۍ مراسم وي. نو ټول ښاریان امن غواړي، صلح غواړي، دواړه طرفیان نه چې اوربندو شي او صلح راشي.
نن میاشت مدمار دی واغاز دی ولسوالي، خدای پاکه چې مو اوربند غواړو، دغه نفر وشي اوربند غواړو، خدای دې وشي دی اوربند وشي.
اجغلا محمد واغاز تیر کار چې اوربند وسو موږ ډیر خوشاله ولو. مثلا دې بعدم اوربند غواړو، سودا غواړو، آرامي غواړو، مقصد دغه دې موږ ارزو ده، نور ارزو دې موږ نه لرو.
د ازادي رادیو نیم ساعت پښتو خبري مجله اوري.
د افغانستان د کډوالو او بیا راستنیدونکو چارو وزارت پلاوی په اسلام آباد کې د کډوالو پاړه په یوې څلور اړخیز غونډه کې ګډون کوي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت مطبوعاتي سلاکار سید عبدالباسط انصاری نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه څلور اړخیزه ناسته کې به د افغان کډوالو د ستونزو په دایمي حل خبرې وشي. د پداسې حال کې چې پاکستان ټوډي او ورځپاڼې تازه رپورټ ورکړی چې پاکستان د افغان کډوالو د ستنېدو لپاره نوې ستراتیژي جوړوي. تفصیل له ناجی صاحبای اوري.
پاکستان به په روانې جون میاشت کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري په هدف د یوې څلور اړخیزې غونډې کوربه وي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي هڅه کوي چې په دغه څلور اړخیز غونډه کې د افغان کډوالو ستونزو ته د هواري یوه دایمي لار ومومي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت مطبوعاتي سلاکار سید عبدالباسط انصاری د یکشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د نشست چار جانبه به خاطر
په دغه څلور اړخیز ناسته کې د افغان کډوالو د ستونزو په دایمي حل، د افغان کډوالو د اوسېدلو د کارتونو په تمدید او هغه کډوال چې قانوني اسناد نه لري د هغوی پر ستونزو هم خبرې کیږي. دا ناسته د روانې جون میاشتې په 14مه ترسره کیږي او هیله من یو چې د افغان کډوالو ستونزې هوارې شي.
دغه څلور اړخیزه ناسته د افغانستان، پاکستان، ایران او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا یو این ایچ سی آر ترمنځ ترسره کیږي. دغه غونډې ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان د کډوالو چارو وزیر ورغوښتل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان ټوډي ورځپاڼې تازه راپور ورکړی چې پاکستان د افغان کډوالو د ستنېدو لپاره نوې ستراتیژي جوړوي. خو د افغانستان د کډوالو او بیا راستنېدونکو چارو وزارت وایي پاکستان ورسره د یادې طرحې جزئیات نه دي شریک کړي. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت په خبره شاوخوا 2 میلیونه او 6 لک افغانان په پاکستان کې ژوند کوي، چې د دغو افغانانو له ډلې یوازې 1.5 میلیونه په پاکستان کې د استوګنې کارتونه لري. د افغانستان د مشرانو جرګې د کډوالو چارو د کمیسون غړي محمد هاشم الکوزی بیا وویل په پاکستان کې افغان کډوال له زور زیاتی او ناوړه چلند سره مخ دي او افغان حکومت باید دا مسایل په څلور اړخیزه ناسته کې مطرح کړي.
د نړیوالو هغه قوانینو سره چې هغه د افغانستان د اصولو سره د افغانستان د قوانینو سره په ټکر کې نه وي، هغه طرزالعمل مطابق باید افغانستان د ماجرو سره د افغانستان د ورونو خونو سره باید چلند وکړي. دغه جلسه پر ګډونوالو باید دا غږ کوم چې د پاکستان د پکې زموږ ماجرو
که څه هم د پاکستان صدر اعظم عمران خان د تیر 2013 میلادي کال په سپتمبر کې اعلان کړی و چې افغانانو ته به تابعیت ورکړي، خو تر اوسه دغه پریکړه عملی شوې نه ده. د یادونې ده چې د پاکستان تر څنګ له ګاونډي هیواد ایران څخه هم وخت نا وخت د افغان کډوالو د ستونزو او د دوی د ځورونو په اړه راپورونه خپرېږي. د مشرانو جرګې د کډوالو چارو د کمیسیون غړی محمد هاشم الکوزی له افغان حکومت غواړي چې په کور دننه د کاري زمینو او نورو اسانتیاو په رامنځته کولو سره خپل هیواد ته د افغان کډوالو د راستنولو زمینه برابره کړي.
له ازادي راډیو نه د نن ورځې وروستۍ پښتو نیم ساعته خبري مجله اوري. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنیو کمیټه وایي د رسنیو کارکوونکي او رسنۍ باید د انتخاباتو په جریان کې د بېطرفۍ اصل، دقت او توازن په پام کې ونیسي. د دغه کمیټې رئیس محمد رفیع صدیقی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د رای ورکولو پر مهال د عامو خلکو په هڅولو کې د رسنیو نقش مهم دی. په همدې حال کې یو شمېر خبریالان وایي خبریالان باید یوازې د انتخاباتو پر مهال نه، بلکې په ټولو مواردو کې دقت او انډول په پام کې ونیسي. په دې اړه تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افرادو د خصوصي حریم درناوی، د اطلاع رسونې د معیارونو په پام کې نیول، دقت، توازن، بېطرفي او د راپور ورکولو پر مهال له نامناسبو تبلیغاتو ډډه کول هغه موارد دي چې د انتخاباتو په جریان کې د رسنیو د فعالیتونو په لایحه کې ځای شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنیو د کمیټې رئیس محمد رفیع صدیقی وایي ټول رسنۍ باید د انتخاباتو پر مهال د جوړې شوې لایحې له موادو سره سم راپورونه چمتو کړي.
رعایت اصول تخصصی و
د بویل د معیاري او خصوصي اصول رعایت په انتخاباتي پروګرامونو کې د انتخاباتي مبارزو تر پیلېدو پورې د ولسمشریزو کاندیدانو نه بلل، د خلکو هڅول او لرسنیو زمونږ هیله ده چې دغو ملي مسؤلیتونو ته پام وکړي چې د تخنیکی موضوعاتو په اړه د رسنیو د سرغړونو شاهدان نه وسو. خاغلی صدیقی وویل د سرغړونې په صورت کې له رسنیو سره قانوني چلند کیږي، یعنی لومړی اختاریه، بیا نقدي جریمه او په پای کې عدلي او قضایي ارګانونو ته پیژندل کیږي. مخکې له دې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی و چې د روان کال د میزان په شپږمه یوازې ولسمشریز انتخابات کوي. دغه کمیسیون دا هم ویلي چې د وخت، تخنیکی مسایلو او د بودیجې د محدودیتونو په دلیل نشي کولای چې ولسمشریز، د ولایتي شوراګانو او د غزنی ولایت د ولسی جرګې درې واړه انتخابات یو ځای ترسره کړي. تر اوسه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د کاندیدانو د انتخاباتي مبارزو د پیل نیټه اعلان شوې نه ده. بلخوا ځینی افغان خبریالان وایي دوی سربیره د انتخاباتو اړوند راپورونه، بلکې ټول په دقت او معیاري بڼه باید تیار کړي. احمد جاوید ارزومند او محمد شفیق محمدی وایي
قسمه کې خبرنگار از نامش وای داست باید خبرنگار در هر رسته چین
دی وای سرنګ چې د خبریال لنامه بریخي باید په ټولو برخو کې ک انتخابات وی او ک کومه بل مسله باید خپل بی طرفي پکې وساتي. دا د خبریال یو اصل دی. واضح ده چې په انتخابات او نور مسایلو کې د خبریال مکلفیت دی چې د بی طرفي اصل مراعات کړي. ک خبریال دا اصل په پام کې ونني شي کوم راپور چې تیاروي د خلکو او ټولنې لغښتنو سره سم نه دی،
در خور مردم باشي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنیو کمیټه وایي رسنۍ له یوې خوا د خلکو غوښتنې مسؤلینو ته لیږدوي او له بلې خوا په سیاست او هیوادنیو فعالیتونو کې د خلکو د نظریاتو نتایج څرګندوي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. درنو دوستانو، ورزو شمال کندوز ولایت ته په داسې حال کې چې کوچنی اختر په را رسیدو دی، د کندوز سیمه ییز چارواکي د دې اختر د را رسیدو په خاطر د جدي امنیتي تدابیرو د نیولو خبر ورکوي. دوی وایي له څو ورځو راهیسې د افغان ګډو ځواکونو د کندوز ښار په بېلابېلو سیمو کې کلک امنیتي تدابیر نیولي دي. څو خلک وکولی شي د اختر شپې او ورځې په خوشحالۍ سره ونمانځي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آرین له سیمې نور حال راکوي.
په کندوز کې د کوچنی اختر د را رسیدو په خاطر جدي امنیتي تدابیر نیول شوی دی. د کندوز امنیتي چارواکي خلکو ته ډاډ ورکوي چې د افغان ګډو ځواکونو د دې ولایت په بیلابیلو برخو کې د کوچنی اختر د را رسیدو په خاطر جدي امنیتي تدابیر نیولی تر څو خلک په یو آرامه فضا کې اختر ونمانځي. د کندوز د امنیت قمندان منظور خان ستانکزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اخت اختر چون دیمون نفر اخی ورزی دی دغه لپاره موږ ځانګړي پلانونه پروګرامونه لرو د امنیت په اړه څنګه لاندې اوس نو تر کار لاندې دي چې خدای وکړي او پاینده کې دغه اختر ورځ په ډیر آرام فضا کې ول منځوزه کړي موږ دینی مهمه ورځ دي نو په دې اړه باندې برنامه پروګرامونه لرو
نو موږ له خلکو غواړي چې د ښه امنیت په خاطر له امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي څو په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو ټول پلانونه شنډ شي په ورته وخت کې د کندز ګڼ شمېر اوسیدونکي د امنیتي ځواکونو له لورې د اختر د رارسېدو په خاطر د شدید امنیتي تدابیرو نیولو له کبله خوښي څرګندوي د کندز ښار یو تن اوسیدونکي عبدالبصیر په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
ما بسیار خوش هستم کې نیروهای ملي امنیتي نو به خصوص نیروهای پولیسي ملي تدابیر ویژه امنیتي
موږ خوشحاله یو چې امنیتي ځواکونو په دننه ښار کې ښه امنیت نیولی دی څو خلک پرته له کومې ویرې د اختر شپې ورځې په خوشحالۍ سره تیرې کړي له دې سره سم په دې ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونه هم خلکو ته ډاډ ورکوي چې دوی د کوچني اختر د رارسېدو په خاطر پوره چمتووالی نیولی دی تر څو خلک وکولی شي په ښه توګه د اختر شپې ورځې ونمانځي د افغان ځواکونو یو تن سرتیری نجیب الله په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل د کندوز سیمه ایز چارواکي د دې ولایت خلکو ته په داسې حال کې د امنیت تامینولو په اړه ډاډ ورکوي چې تیر کال په کوچني اختر کې د جګړې ښکېلو اړخونو په هیواد کې سرتاسري اوربند اعلان کړی و او له کبله یې هیوادوالو په یو ارامه فضا کې د اختر شپې ورځې تیرې کړې خو بیا سږ کال وسلوالو طالبانو د اوربند په ردولو سره د جګړې پر دوام یې ټینګار کړی دی چې دغې مسلې خلک یې اندېښمن کړي دي اجمل آریان ازادي راډیو کندوز
ل کندوز ورزو غزنی ولایت ته د دی ولایت ولایتي اداره وایي چې په تیرو دوه میاشتو کې لږ تر لږه زر تنه مېرمنې په بیلابیلو برخو کې په دندو ګمارلې دي په همدې حال کې د دغه ولایت لوستې مېرمنې وایي چې دوی خوشاله دي له دې امله چې په روسیې کې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې ورته د کار کولو زمینه برابره شوې ده حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه راپور رسولی
د غزنی ښار ځینې ښځینه اوسیدونکي وایي خوشحاله دي چې په دا وروستیو کې په دولتي ادارو نړیوالو موسسو او ځینو نورو ځایونو کې د سړو تر څنګ پر دندو د ښځو په ګمارنه کې زیاتوالی راغلی دی دوی وایي له دې سره په دغه ولایت کې د ښځو په اقتصادي روغتیایي ټولنیز او هر اړخیز وضعیت کې ښه والی راتلی سي دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې له تیرو دوو میاشتو راهیسې زر تنه ښځینه کارکوونکي په دولتي او غیر دولتي ادارو کې استخدام شوي دي نبیلا چې په غزنی ځنی کې د ماری په برخه کې نوې دنده پیل کړې ازادي راډیو ته وویل دا وایي په دغه تیرو دوو میاشتو کې چې په غزنی کې زر مېرمنې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې پر دندو ګمارل سوي دا ډېر د خوشبختۍ او خوشحالۍ ځای دی دغه دوه میاشتې کېږي چې په لوړ شمېر مېرمنې په دندو ګمارل سوي دي چې دا زموږ لپاره ډېر د ډاډ وړ کار دی نجیبه چې د کرنې په برخه کې کار پیل کړی دی وایي دا وایي زر مېرمنې چې نوې پر دندو ګمارل سوې دي دا د ښځو لپاره د دغه وخت تر ټولو ښه او په زړه پورې خبره ده له دې سره به په دولتي ادارو او د ښځو په اقتصادي روغتیایي ټولنیز او هر اړخیز وضعیت کې ښه والی راسي دا غزنی چارواکي وایي سیمه ییزه اداره په دولتي ادارو کې د جندر د اصل تطبیق او د ښځو ګډون ته ژمنه ده دوی وایي عملي هڅه دا د سوله قانون سره سم په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځنه کارکوونکو ونډه او حضور زیات د چارو په سمون او غوره پرمختګ کې د ښځو له تخصص تجربو وړتیاو او ابتکاراتو څخه لازمه استفاده وسی د غزنی والی وحید الله کلمزی د شنبه په ورځ په دې اړه په یو خبري غونډه کې وویل له مراجعینو سره د ښځنه کارکوونکو عاطفي چلند په اداري فساد کې نشکلتیا دندې ولس او هیواد ته ژمنتیا کولی سي د ادارو چارې چټکې ولس ته د خدماتو کچه لوړه او پر دولت د ولس اعتماد زیات او شته فاصلې را کمې کړي
زه پوره باور لرم چې د مونږ خوا د هغه عاطفي چلند چې د مراجعینو سره یې کوي او په فساد کې ښکېلې نه دي دا به د شفافیت دپاره د ادارو د پرمختګ دپاره او د ولس او د خلکو باورمندي په دولت باندې
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د ښځو وضعیت خراب او له ډېری مشکلاتو سره مخ دي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
و هم یو نړیواله موضوع د چین دفاع وزیر د دې هیواد په پلازمینه کې د ډیموکراسۍ پر پلوي تیراس کوونکو د دیرش کاله مخکې زبون کې اقداماتو دفاع کوي او وایي د همدې اقداماتو نتیجه و چې چین نن له ثبات او اقتصادي پرمختګ څخه ګټه اخلي. په 1990 کال کې د ډیموکراسۍ د پلوي تیراس کوونکو په دې مظاهرو کې لږ تر لږه د راپورونو له مخې سلګونه کسان ووژل شول. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د چین دفاع وزیر جنرال وی فینګ د یکشنبه په ورځ وویل چې د پلازمینې پیکینګ په تیانانمن چوک کې د معترضو محصلانو ځپل یوه سمه پالیسي وه. په داسې حال کې چې د دې پیښې دیرشمې کلیزې ته دوه ورځې لا پاتې دي، جنرال فینګ په سنګاپور کې یوې سیمه ییزې امنیتي غونډې ته د وینا پر مهال پوښتنه وکړه چې ولې خلک وایي د چین حکومت دا ستونزه په سم ډول اواره نه شو کړی. هغه وویل تیرو دریو لسیزو ثابته کړه چې په دې برخه کې د هغه مهال د حکومت له اقداماتو وروسته ستر بدلونونه راغلل او چین اوس مهال له اقتصادي پرمختګ او ثبات څخه ګټه اخلي. د فینګ په وینا دا یوه سیاسي بلوا وه او مرکزي حکومت د بلوا د مخنیوي لپاره اقدام کړی و چې دا کار د ده په وینا پر ځای پالیسي وه. د 1990 کال د جون په 14مه نیټه په تیانانمن چوک کې د ډیموکراسۍ پلوي اعتراض کوونکو محصلینو او کارګرانو پراخې مظاهرې وکړې او په دې هیواد کې د ډیموکراتیکو بدلونونو او د فساد د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. خو له اوو اونیو مظاهرو وروسته دولتي ځواکونه او ټانکونه د مظاهراتیانو پر ضد واټونو ته راووتل او ټول هغه خلک یې په نښه کړل چې مظاهرو او د هغو نندارې ته راوتلي وو. که څه هم په دې پیښه کې د وژل شویو خلکو کره شمېره تر اوسه هم نه ده معلومه، خو اټکل کېږي چې سلګونه او حتی ښایي له زرو زیات کسان وژل شوي وي. له دریو لسیزو وروسته دا لومړی ځل دی چې یو چینایي چارواکی په دې اړه ښکاره
ساعت 6:30 شام. شنوندگان عزیز، در آغاز مجله خبری توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از من سلطان محمد سرور. گروه مسئولیت و دادخواهی افراد ملکی از افزایش تلفات غیر نظامیان در ماه گذشته خبر می‌دهد. در اثر انفجارها در کابل و غزنی 7 نفر جان باختند. پلیس قندهار از بازداشت یک گروه 7 نفری مخالفان